دا مشال لیډو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. زه شاهین بونیریم او تاسو ته د مشال لیډیو په دغه خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوالو راپورونو او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اوري. خو په پښتونخوا کې 12 بجې شوي دي. رومبی د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وای هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاري کاش په ګمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. او سپینې ماڼۍ ویل چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال لیډیو ازادي څانګې ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو.
ټاکل شوی چې د سرتاج عزیز د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویښتو نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارنو چارو وزیر، د ایران د کورونو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویراګانې کړي او دوی ټولو په افغانستان او په سیمه کې په اقتصادي پروژو کې د خپلو هیوادونو د همکاریو څخه ډاډ ورکړل او ملاتړ یې څرګند کړو. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیټي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاریو ته چمتو دي. له دې نه وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل، نوی ډیلی، استنبول، اسلام آباد او دوشنبه کې شوې وي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال لاډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو او تر اپریل میاشت پورې یې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیده هر میز لیتری سی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس طرف دې په نه دوه لک ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سیمه باندې.
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضیالدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې نړیوال کانفرنس به په پیښور کې د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیلو او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه کاری کولو ته هڅول دي. نوموړي ویل چې په دې صوبه کې په تیرو دوو کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یونیسیار وینا نادر فرهاد مشال لړیتوی ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرحت په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي چې دغه شان فوځي عملیات او سره به بې ثباتي رامنځته کیدلی شي. سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کیدی شي روس په شام کې فوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. دا په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته که هغه فوځي وي او که مالی وي دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د شام جنګیالو په ادلیب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. روسي خبر د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجاني اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماټیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې همدا را زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یوه کمیټې هم جوړه کړې ده. دا تر اوسه پورې د مشال راډیو خبرونه او په اخر کې درته د له اسلام آباد نه د مشال راډیو همکاري رابی اکرم خان د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیو شپېته پیسې اخیستل کېږي او په یو سل سلو روپیو پنځه اتیا پیسې خرڅول کېږي. یو پاونډ په یو سل یو کم شپېته روپۍ او په یو سل یو کم شپېته روپیو پنځه ویشت پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپۍ او په یو سل اوولس روپیو پنځه ویشت پیسې. یو ریال په اوویش روپیو پنځه شپېته پیسې اخیستل کېږي او په اوویش روپیو نوي پیسې خرڅول کېږي. یو درهم په اتویش روپیو څلوېښت پیسې او په اتویش روپیو پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه څلور اتیا ایراني ریالونه خرڅول کېږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خیلی په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت پنځه دېرش او کم نه کم دوه ویشت، بنو کې اووه دېرش او څلېرش او په کوئټه کې دېرش او اوولس وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو د مشال ریډیو دی په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د قومي سلامتی سلاحکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو د خبرو امکان برابر دی. د پاکستان لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان سوای او په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع شوی دی خو څېړونکي وایي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته د اسانتیاوې برابر کړي.
وم اول ډیسکنیشن دي کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
نور هم یو شمیر راپور لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړومبه موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سرکار سرتاج عزیز ویلی دی هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکانات برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال ریډیو د افغان څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران غواړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې کړې. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړې او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمهییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
څنګه چې مو اوریدل چې د پاکستان حکومت وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي، دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی و. خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې وځنډېدې. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګل ایاز د افغان کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې ده. دغه خبرې
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندیز شوی ده، دا موږ یو نیک فال ګڼو او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي دواړه خواو ته. دغه وژنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي. د نورو ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني او دغه تیاروالي ته دا وړاندیزونه چې کېږي دې ته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. تاسې دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزیر خبره ده چې ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې. اقتصاد دی په حق لبانی دا د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره، د ټولو ملکونو لپاره یو متحد اقتصادی تړاو په خاطر باندې دوی وکولای شي چې دغه غونډه بل اخره په اخر کې په یو تعهد سره خلاصيږي او دوی وکولای شي اقتصادي همکاریګان یو بل سره ولري انسټډیر په ګټه باندې ته مجوره نه چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه د یو بل د بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاسته امضا شي دا یې په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امن صاحب کو ګورو د سیمه حالات ته نو د افغانستان چې کوم گاونډي هیوادونه دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چې کوم اړیکې دي هغه پیچلي دي نو آیا تاسو څه ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه؟
په باور باندې چې کله دا چې قراردادونه کیږي د شغلونه کیږي د اقتصادي تړاوونه و چې د لارې بندوال خلاصيږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګان چې دي بے مفہوم بے اعتمادی کا ما بین طرح غلی دی اگر ہم نہ پکی گے اگر ہم اس سے کی گے لفاظ دی چدل تے ہر ملک دی او شخصی تاجر نہیں ہونے دی او ملک پوری ہم دا دی گومتی کے سمون اخسل پر تے پر دی دا فضا دی اعتماد تے سیتی او دی سیتی پر تے گورا تا او دا دی تجارانو را تا او دا اقتصادی کنٹرکونه کی گے او یو دی بل سره اموال او اجناس تبادله کی گے دا خپل یو مینا یو محبت ما بین طرح جی
مرکمه اوردا اوردونکو ام په دغه موضوع کې پات کیږي په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاري کا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان، ایران او د پاکستان ډول پورو چارواکو ویناګانې کړې دي چې تفصیلي لګه شی بوډان دي. له کابل د مشال لیډو خبريال قسیم سلمل را سره شریک کړي.
من د سیمایزو اقتصادي همکاري افغانستان د اقتصادي او باندې دوه هم ورلته هغه ورلته چې د دعوت سو یا را بلل سو هغه په دغه یو څور د تاسو د برخې کې د وګړو د زړه کوندې پر نتایج او د خپل وګړو پر ژوند بلکی هم د سن اګوند اوم د مفایل د سیمه د هوادین ترمنځ د افغانستان په نیو ورځ باندې د سیمه د هوادین ترمنځ د ترانزیت د سوداګرۍ د غلل د نشي په برخه کې د همکاري او د سر په شو په اړه باندې د خبرو په سبب ته هم د شبم کوند چې ګم په باندې کې د افغانستان د خبرو وکړلې دا غرض د دین کاوند د هوادینو په مشران ملک د تاجکستان د بارني چارو وزیر د ترکمنستان د بارني د ایران د کورنۍ چارو وزیر او اکثر تر پای جزي د بارني او د پاکستان صدر اعظم خلاکار دوی خبرې وکړلې او دوی ټول په افغانستان کې او د غرض د سیمه په کچه باندې پر ترانزیت او اقتصادي پروژو باندې د خپل هوادینو د همکاري څخه دا جوړ کړو ملاتړ څرګندوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو د یوې هفتې مهم پیل کړي. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې پکار دا چې دیتہ زده کوونکو ته سنتای ورکیو دا په ترجیحي بنیادونو باندې دا ستوزه هواره کی په دغه اړه باندې لپی خبره زلانی یوسفزی نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د اداري ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړی شوی دی او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیده هر میز لیتری سی دی په دې ورځ باندې موږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 700,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او په هغه کې سپاسا 500,000 ماشومان په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس ترپ ډیر پونه دو لک ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سوال میاشتې کې.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پښتونخوا مشر عمر اورگزی وایي چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی، خو باید حکومت په سکولونو کې د شته زده کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
و 50% سکولونو نسی ځاو کې د بجلی سہولت نشته، 50% سکولونو نسی ځاو بون ریوالس نشته. چې موږ د 8 لک مشومان سکولونو ته راولو، د کې موږ ته 12000 کمرې پکار دي د سکولونو کې. څوک هم الریډي سکول نشته، نو سکولونه څوک هم الریډي سکول نشته، د کې موږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې، او بیا موږ ته 21000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو، صحیح خبره ده، ډیره ښه خبره ده، خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې یاره د مشرمانو دپاره سکولونو کې چې کوم مسنګ فیسلټیز دي په دې باندې غور کړی شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخ کال 10 ارب روپے فنډ جاری کړی دی، او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کم ځای کې ډېر ضرورت دی، کمره نشته، کمره جوړیږي، پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې هغه مهم اسانی راوسته ده. سی ایم ډبلیو ډیپارټمنټ به کلونه پکې لګېدل، هغه به پکې لګېده. بیسک فیسیلیټیز کې لکه برو بونډ دیوال دی، چرته ګروپ دی، لیسنس دی، سزانو کمې دی، هغه کې هم موږ ټیکاله د فاینانس ډیپارټمنټ موږ ته 1000 پوسټونه نوي منظور کړي دي، چې هغه موږ اشتهار کړی دی په هر ضلع کې، او د ان ټی ایس په ویب سایټ باندې پرته دي، ان ټی ایس په تور باندې ورته کیږي. په 3 سپتمبر میاشته کې به هم بدلی شي. خیر،
د پاکستان بیرو آف سټیټسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې 34 او په قبایلي سیمو کې په سلو کې 28 له 50 کالو تر 1400 کالو عمر لرونکي ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو، او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیل مو د زیرمو پاړه د نومبر په میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو د صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې حکومت د تیل او ګیس د شپږو کمپنیو سره د وړاندې نه لوزنامې هم لاسلیک کړي دي، او د دې کانفرنس مقصد د تیلو او ګیسو نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه کاری ته هڅول دي. تفصیل له پیښوره غلام غوث په دغه راپور کې راکړي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضیالدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
خوشی بګو د پېښور کې وشي ده، او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مینځ کې به دا کانفرنس کېږي. ولې چې زموږ انټرنیشنل چې کم کمپنیانې دي هغې سره زموږ خبرې اترې شوي دي، نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګېدا چې دلته ریزروس څه دي، دا به موږ پریزنټ کوو د کمپنیانو ته. نو هغه کمپنیانې چې بیا دلته به انویسټمنټس کوي.
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ د پاکستان په آئین کې د 13 بدلون او د صوبایي خودمختاري ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده، او د یادې کمپنۍ مشر رضیالدین وایي په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضیالدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ په نیغه لوزنامې هم لاسلیک کړي دي.
2 کاله مخکې موږ 30000 بیرل پروډکشن اوپن ډے اوس 50 دی، او ګیس هم زیات شو، ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېده. جی جی موږ شپږ معاہدے کړي دي، نو اوس هغه تکات یې لګیا دی. نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزي نو موږ د رویلټی ملاویږي، او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیټ بوي هغې ته به موږ حصه ملاویږي. دغه
خو د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وایي د 13 بدلون وروسته صوبو ته ځینې اختیارات ورکړی شوي دي، ولی اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لویې کچې لوزنامې نشي کولی.
خاص حد نه زیات لکه 1 ارب یو نیم ارب روپو پورې سرمایه کاری چې دا کېږي، نو صوبې حکومت سره ایم او یو سائن کیدی شو کیدی شو خو دینه بره چوی ماغه بیا کونسل اف کامن انٹرسٹ پی دادی لبسا ون گارنٹی ور کیگی بدی سے گارنٹی نشته ده کی صبح غاری چه دادا فلانی مزدا کمی چه دادا با حتمن دادی و خبر آشی و خبر کارو کی
خو بلی خواتا د پختونخوا د تیل او گیس د کمپنی مشر رضی الدین وای دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 اور 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکې چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو پر ټوله غا پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي ګیس هم پنجاب ته روانه. خو موږ ټول روړی کوي نه.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو ارب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتی وسیلو او زمکی د جوړخ یا جیالوجی مطالعه کول دي او دغه هرڅه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته خودل دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
او زرزو خیبر قبایلی سیمی تا د قبایلی سیمو د هلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل ویلی دي چې دوی بډیر زر د خیبر قبایلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلې کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د سنټر پرانسته وکړي. په قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو ته د ستنو شو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر د اکرام الله جان کوکی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کډوالو لپاره دا مهال په کومو کومو سیمو کې د سنټرې جوړ کړل شوي دي. نوموړی وایي
مونږ چې کوم یو فلحال خو شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي هغه لا چې کوم په هغه کې موجود دي په اف آر بنو کې ډومیل کې هغه 15,000 کډوالو لپاره مونږ 2 فوټ پوینټ جوړ کړی دي. د هغې نه علاوه چې هغه خپل کام ته کوم بړې ته واپس راغلل هغه 3,200 کډوال کورنۍ چې دي هغو ته مونږ په تلنګا او میلواډ دوه علاقې دي هغه کې فوټ پوینټ ته ورته جوړ کړي دي. هغه هر میاشت ورته خوراک ورکوو او هغې نه علاوه چې اوس کوم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ دي هغو دپاره مونږ په دا یو 100 ورځو کې به یو د ملدین خیل په علاقه کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغو ته 15,000 کډوالو ته به مونږ د خوراک ورکوو. دا خوراک به مونږ ته WFP راکوي ورلډ فوډ پروګرام
دین مخ کې با دغه د خوراک د مواد با د کډوالو ته د فاډا ډیزاستر منیجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوې ده چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن د پاره د حل دلې کوي.
بالکل دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه غنډې پیل چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکي او دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی. او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلډ فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه اوس پیلو. د هغه نه پس چې مونږ ته نن د ملګري خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې زرا کډوال ته مو خوراک ورکړو.
کوکی خیل صاحب دا راته وایي چې دغه پوینټ کوم جوړ شي دغلته کې بس تاسو څومره رضاکار موجودي او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي؟
دلته به تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وړه ورکو داسې 5 کلو به آیل وي تیل به وي چڼو دال چې 7 کلو به وي او درنګ 1 کلو د مالګې ټیکټ به وي کله کله ورسره چای راشي کله ورسره داسې پکې وریجم راشي. دا چې کوم فوډ ټیکټ دی دا بدیږي ځکه چې
دغه د ملک دین خیرو کډوال چې کله راشي او تاسو دوی ته دغه راشن ورکوي او دوی خپلو سیمو ته لاړ شي نو آیا د دوی له تاسو دا راشن د یوې میاشتې ورکوي او که نه دوی به هره میاشت تاسو ته واپس دغه پوینټ ته راځي؟
دغه چې کوم کډوال دي د کام میز علاقه ده هلته به زمونږ پوینټ وي ډېر نږدې نه راځي او مونږ به هره میاشت لس
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو.
په پښتونخوا کې د غرمې دورستیم بجې کیدونکو د اوریدونکو د ګل ایاز نه دی وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په دورشل کې نن د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې اسلام آباد د کابل خوخ سره سم هم هر راز همکاري ته چمتو دي. په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاري کا شپږم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دې شهوادونو او سلبیخ نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارنو چارو وزیر، د ایران د کورونو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روان میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په پیښور کې د نومبر په میاشت کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. سپین وانی ویل چې په شام کې د روسیې د فوزي عملیاتو په اړه د روبوټونو له نږدې نسارنه کوي او خبرداري ورکړي چې دغه شان فوزي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري.
مهم خبرونه واورو د اردوونکو چې ګلایز وړاندې کول او سورز اسلام آباد ته چرته چې سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورس پاڼه خپل اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لا لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. اداري وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکوونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورسپاڼه لیکي چې دغه خبرې خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپاڼه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. اداریه د وزیر اعظم نواز شریف د خلی زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اخیستی ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نږدي. اداریه اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار دي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاجوا غستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هله به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقۍ روان شي. بل پلو آج ورسپاڼه خپل ادارية په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنت د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنت دریض دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت وی په نخ کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنگ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر آسیم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. اداریه اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او دې لړ کې د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار ده چې سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کرادو نړیوال مطبوعاتو ته فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ځکه هم د ښه کېدو په لور پرمختګ نه کوي چونکې د دغه دواړو هیوادونو تګلاره جوړونکي شخصیتونه د یو بل په هیواد دننه د سیاستونو او ستراتیژیکي سوچ نه ناخبر دي. بلخوا هیومن رایټس واچ د کې نن سبا افغانستان کې ښځو ته د کوړې ورکول چې دا وخت په افغانستان کې ښځو ته کوړې ورکول کېږي چې طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیوالې ټولنې یو پیاوړی هیواد دیده غوښته. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو بانفوزه په جنوبی اسیا کې بېساري او په مقامي ننګونو او تربګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند د غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بېلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه څه نا څه ګټې پاکستان ته رسېدای شي خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځېنه ګیر چاپېره صرف نارینه کتونکي ناستي او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبی نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه چې د افغان قانون له مخه د 15 کالو نه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت و چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکز څنګه د یو کرغیزي ځوان کیسه راخسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی وو بیا جوبل شو اوس معذور دی. دا هر څه څنګه وشول نجیب عامر درته کیسه وړاندې کوي.
د کرغزستان 40 کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه معذوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو کرغزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 5 نیولې تر 10,000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړې ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل. معنا دا چې دوی نشوای کولی بېرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 یا 1900 پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل. خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریا کې لیدلي جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه یې غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنګ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بېهوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. 3 آپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې دي. سیګار په خپل یو نوي راپور کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د دیرا افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په ناغېړی تورن کړی او د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت یې غږ کړی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ او د فساد مخنیوي وکړي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپله خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو تر څنګ له دې کار سره ډېره لیوالتیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2014 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د UNHCR ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیواد دونو د مرستې غوښتنه وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ډان ورځپاڼې د پاکستان په خیبر قبایلي سیمه کې روانو ونې د ځانمرګي برید د سرات په ګوته کړي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د برید له امله په سیمه کې رامنځته شوي امن ته تاوان ورسېد. د ورځپاڼې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواوو لخوا په یو بل د تورونو لګولو پر ځای دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروري دي. د دغه مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوي امن ته نقصان ورسولو. ورځپاڼه لیکي پوځ د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرانه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاده قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. ورځپاڼه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي، اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. ورځپاڼه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دا دي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو واري زور نیولې دی. تر ورځپاڼې په خبره که دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ورځپاڼه لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکی کار دی، نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي. ورځپاڼه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. ورځپاڼه لیکي له وخت تېرېدو سره دا خبره واضح کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه یې د حل لارې موندل شوي دي. ورځپاڼه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو واري بیا تکرار شي.
دا مشال ریډیو ده.
د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي دي چې پکې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوال مړه او ټپي شوي دي. دوی زیاتوي په هغه سیمو کې چې عملیات شوي په بشپړه توګه د طالبانو پاکې شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دغه اړه نور معلومات لري.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلې او تر دېرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د درېمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دوی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي.
عظمت تپه عظمت تپنا قنات سید خیل او مشکل مودیان د اکبر خیل دا کلی دی و په دې کې دښمن سره برخورد کړی دا تقریبا نه هڅه جس کفه دښمن تر مرګ جوړ لاس کې شي چې له پاسه د شپه د مرګ یو چې له پاسه تقریبا نه پندیش نه پر موږ ځخنیان دي د دښمنه.
په دغه نښتو کې چارواکي د ملي وردو د یو سرتیر وژل کېدل هم مني. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2113 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د عوامي نیشنل ګوند ولی خان ډلې وفد ننګرهار ته ورغلی وو او د خدای خدمتګار غورزنګ او د جنگ ازادۍ د ستر مشر باچا خان بابا هم مزارې د ګلونو صدر وغوړو او دغه روخ ته دعا وکړه. نور حال جلال آباد د مشال لیډو خبریال باز محمد عابد راکی.
دغه وفد چې د پنځشنبه په ورځ جلال آباد ته راغلی و، مشري د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش کوله، د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او په مزار یې د ګلونو صادر وغوړاوه. د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې صوبایي جوائنټ سکرټري ریاض مروت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، باچا خان بابا چې خپله اخیری آرامګاه جلال آباد غوره کړې وه، دا په دې دلالت کوي چې لر او بر پښتانه د یو وجود غړي دي.
خپل ستر بابا فخر افغان باچا خان بابا په مزار باندې ولاړ یو، هغه ډېر لوی مبارزه راله، هغه ډېر ښه سوچ لارو، هغه ادم تشدد فلسفي په پیروکار و، هغه داسې سوچ و چې د لر او بر پښتانه به موږ څنګه یوزیږو. هلته د بابا د ملکیت د جایداد څه کمی نه وه، خو نن بابا که دلته راغلی ده په جلال آباد کې د آزادې خاورې باندې دومره پښتنو لوی کور باندې دلته نن د ده مقبره ده، نو دا یو پیغام ورکوي چې موږ
د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې صوبایي ترجمان امان خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی د راتګ مقصد دا دی چې پښتنو ته د امن او یووالي پیغام ورکړي.
دلته راتګ مقصد چې کوم دی، موږ هغه مقصد و چې کوم فکر لپاره باچا خان او ولی خان جدوجهد کړی و، بیګم نسیم ولی خان په قیادت کې موږ متحد یو او دلته راولېږو مور بیبي چې تاسو لاړ شئ، د پښتنو ته د امن پیغام ویسئ، د سوکالۍ پیغام ویسئ. پښتانه رونه دي چې چېرته هم وي خدای دې خوشحاله ساتي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش مشال راډیو سره په خبرو کې هغه وسلوالو باندې غږ وکړ چې غرونو ته ختلي، د ټوپک په ځای قلم په ګوتو کې واخلي او د خپلې خاورې د آبادۍ لپاره کار وکړي.
هغه غرونو ته هم خواست کوم چې کوم په غرو کې ناست دي. دغه جنگ څلوېښت کاله په دې خاورې وشو، په څومره بچي یتیمان شو، څومره زما خویندې بوري او کونډې په کورو کې ناستې دي. تا څه فایده وکړه؟ نه خو د افغانستان آباد کو، نه د پښتونخوا آباده کا. قلم را واخله، ټوپک پرېدوه، دا د بابا یو پیغام و، نن یې موږ بیا ورکوو.
د یادولو د چې د عدم تشدد د فلسفي بانی او د خدایي خدمتګار غورزنګ مشر خان عبدالغفار خان په 1988 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې ومړ او د مرحوم له وصیت سره سمي خاکي جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي دي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولی او پر یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګي. په دغه مقاله کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه. د دغه لیکنې مهم ټکی له ګل آیات و.
نیویارک ټایمز ورسپانه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی وا چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم دغه شان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریځ دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان اورپکی ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. د دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی الرحمن لکوی په ضمانت خوشي شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلي دي. پاکستان د دې خبرې یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 6000 پاکستانیان وژلي دي. خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلي دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایان کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړی چې په ګجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولی وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فهرست ډېر اوږد دی او دا له 70 کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپاڼه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ملګری ملتونو وایي په اروپا کې د پناه غوښتلو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا یو سل ویغزره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان یو سی آر وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه رننوځي، په دغو کې د افغانستان، شام او پاکستان اوسیدونکي شامل دي. په دغه اړه باندې د عبدالحی کاکړ د حبیب الله سره خبرې کړې دي. افغان ځوان دی، د سوابې اوسیدونکي دی. دغه خبره و
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي، نه لکه سو انسه کوشش وکړه په افغانستان کې تر 1500 افغانۍ وګټي، شپږ سوه وګټي. په باندې کور چلول ډېر مشکل ده، کوچنی مری سه بل شی مری سه بل شی وایي، دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس داسې راته ستاسو راووتله، تاسو په څه طریقه تر دې ځای راورسېداست؟
په چغبران په افغانستان کې هم سفر چیرې ستا
نه، خو تاسو مشخصه په کوم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمیږي.
شانو دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه سر وسو؟
کوم پښتنه پښتنه باندې مختلې پیدا کوي، واغه ځان رالو یا افغانستان رالو، ایران ته ایران رالو، ترکیا ته ترکیا رالو، بلغاریا ته بلغاریا رالو، دغه ته بل ملک ته دغه نه انګلیس رالو.
شاردار تو اسه سین تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکېدلې.
یعنی دا د افغانستان کاچاکبر تاسو تر کومه ځای راورسولاس؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو؟ یوازې واسطه ک نور خلک مو
ټول پښتون دي، افغانان دي، پښتونان دي، اڅه دي، کوچیان دي، دنیا مخلوق ته په دوران داوري.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم 500 مون ټوډین د خپل لیسه په بلغاریا کې سفر ټول د خورازي خدای په درېد په ځنګل دی، اړې په بل ځنګل شته، سابل ځنګل دی، په بل ځنګل شته، تاسو ټول
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې په څه کې بو؟
یا دا چې د ترکیه تر اوسه د ترکیه مرچ ته د ایران ترکیه مرچ ته پیدا کوي 2-4 غنټې مزل په درې دی پیدا تللې او بیا دغه مرچ ته ورستل د ترکیه مرچ ته ورستل بیا ترکیه نن کوم فلا کوچا باران دی هغه بیا راوي سلو استنبول کې کړ بیا
ښا بیا لاغه ورسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه وروسته نه بیا مو یار دغه ترالو ترکیا د بلغاریا تر واوښتل. بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتاسته؟ یوازې
بلغاریا تم یا هغه په چغبر سره دی نه، هغه دی بیا راړې بلغاریا ته، هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکي؟ په بس کې
هغه دوی یا یا په غرو باندې.
نو تاسو بیا تر هنګری څنګه راورسېدل؟ اسه په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا وښتل په ټرین کې په مټرو کې؟
نو اوس تاسو له څور وځي دا دلته په هنګری کې یاست؟
په هنګری کې نن شپه مو ستنځه ما د تبراته او ټیل نه باندې ټول څه باندې کرا په چمنو کې پراته یو.
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي؟
خوراک موراک دی مش خو چې پښتانه یو نه کړ چې خوان مش نه راکې دلته دغه والا ستوریا والا ستیرا والا خلک تا توریا والا خلک څنګه هغه چې خوراک ورغور دی دا ملک والا څنګه اخلي نه؟ نو ما وز دې سیب نم تیرې مې دې خوراک نم تیرې خپل په دې کې کوي کنه یو خاط نه یو خاط ورځم یو پښتون کې کوم هغه یو څور په واخله ما ځان د شی واخله ما خپل سره ګر کوم هغه یو څو واخله ما ځان د شی واخله دا چې ما په دې کې وره بین صدر یې لوته نه چې تا دا اوترش پورې ورسته ول یا د جرمني پورې ورسته ول
دا سی یو دردمنه واقعیت اوس ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی
یا دردمنه د ضرورت دغه چې وز ما فارم شدا چې د شان چې د توی اوس تم مخ نه نه چې پاکه ز پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګلو کې ماران ساتر مشان سار شیستنه
او اوس تاسو نو راتلونکي پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټیم په اړه کې نه سي نو مړ راتلونکي پلان دغه دی چې مولان جرمني ته ځو
نو جرمنی ته ولې تاسو تللای نه سي ټرین تاسو نوړی کڅنګ
ټرین مونه وړي پر یو شل زره پنځه وی زره کسان پراته دي نو دغه د وجه موږ هم تباه موږ هم خراب تلو او دیم تباه و سوریا والا دغه ټول پراته دي د وجه موږ کارم نه کیږي.
نو تاسو خپل په دی خپل فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راووتاست او دا دومره سفر مو کی تاسو ته دومره اسانه ښکارېدل هغه وخت تاسو راووتاست؟
یار خو چې دوی په دی چاته خو هغه سره بد کیږي د کور راوځي دوی پښیمانه مې درته وایم.
تاسو په بل چاته څه مشوره ورکوي که څوک غواړي د کاچاګبران لاري یورپ ته لاړ شي؟
وای ورنو هغه خپل کور دی هغه خپل ژوند دی هغه ډیر بهتر دی چې هر څو ګټې خپل د مور پلار سره ښه ژوند کې وکړي خپل ژوند صحیح کوي دلته هیڅ نه څه ورپا کېله زلالت ته یاله شی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.